مننه فروغ صاحب، تاسو ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. تر 9 بجو د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې تمدد امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. نن دوشنبه ده، د سلباغي عدلوي 8 جنوري میاشتې 28. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان پوز وی په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره به د افغان حکومت لخوا غیر افغان طالب ډلې هم په نشه سي. په بلخ کې د پاکستان قونسلګری تړل سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمی حملو مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوز ویلی په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوز ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاینې لالارې سولې راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سولې وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي په نښه کړای شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوز ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د بلخ امنیه قومندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی و. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرپراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلې وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به په مزار شریف کې قونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګیدو له امله دوه ملکی کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیشه تیر ماشام د گریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمی حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمی حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. داعش ډلې پرون په ویلامه کې ادعا وکړه چې دوو ځن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیري په یوه حمله کې وژلې دي. خو د نایجیریا د پوځ یو ویاند ویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوي او یوازې 8 سرتیري برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصر الله د شنبې په ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه بدي اقول الليله هي رساله لنتنياهو.
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې تر سره کوي پکې احتیاط وکړي، تیر وطن ونکړي او سیمه جنگ ته مبيي.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوز وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوز وایي چې په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې دیپوګانې او اهداف ویشتلې دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. مادورو په یوه مرکه کې چې پرون د سی این این د ترکیې څانګې لخوا خپره سوه وویل
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. اروپا ډیر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی دي او باید خپل ضرب الاجل بیرته واخلي.
فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیا د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي. کننو بیا به دوی خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خوان ګوایدو د مخالفانو او ملي اسمبلۍ مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبري کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی. د امریکا استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی په کندهار کې پوځي تطبیقات سوي.
د سوپر ټاکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری مون سره ته په تمریناتو کې شمول لري.
په ورزګان کې دینی عالمانو له واستولو طالبانو وغوښتل چې د ګزړن ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
کند د هلاک د مسلمانانو د پار نن خپل د بچان په حق کې داد چې د پولیو د واکسین سمناوي.
په خوست کې د وزیرستان پر کډوالو مرستې بندیسي وي.
نه د میش پښتنه دولت کوي، نه یونیسار کوي، نه بل مؤسسه کوي. یمو متاثرین په تکلیف شدیدا ستور ساره شته د مو په دخ کېم شچ غره تلوډه شي وشور وري په وشه بند د ځون سوتي.
په غزنی کې د نجونو د تعلیم پرستونزو هم راپور خبرو.
یو خو موږ د انجونو خوانځای ده چې هغه هاته نه لري، باید هاته شي. بل دی موږ د شاګردان یا زده کوونکو تعداد له حده زیات ده.
په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ زیات شوی. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسی ازادي رادیو ته غوښست د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. تمه د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به راتلونکي میاشت یعنی د فبروري پر 15مه بیا سره کښینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبری اژانس ته کړی ده. پاکستان بیا وایي چې د افغان طالبانو او امریکایانو د خبرو له بریا سره به پاکستان ډیره ګټه ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې دی او تمې داسې خودل شوی چې د بتریوي میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته کړي او ویلي دي احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلي لیدنې لپاره ټاکلې وي. رویټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځ په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یو هوکړلیک د مساوي په بشپړولو پای ته ورسولي. خلیل زاد د شنبې په ورځ کابل ته ستون شوی او تمه و چې د یک شنبې په ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوه پښپ ګرځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د اسان چارې ادعا کوي، دواړه پوځي او ملکی برخي وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډیره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عرب اماراتو کې د زینو خبريالانو پوښتنې جواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
دوی مګورو چې یو ډیر اوږد مزل او هڅه ورسته په سم لور روان یو. کدا افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي.
اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چو دری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. د تکټ مټ خبرې د پاکستان د پوز ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړي او ویل د افغانستان سول او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوی چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیم مذاکراتو زمینه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په وار واري د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللی، د سویس په داوس کې تیره اونۍ دا پوښتنه چې آیا رواني خبرې به ژر نتیجه ورکړي داسې ځواب کړه. لهغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریک شي. په خبرو کې چې سیمه شامله نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یوه مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان کمانډو ځواکونو د ځواک ښوونې په هدف په کندهار کې د درنو وسلو تمرینات کړي دي. په دغو پوځي تمریناتو کې افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو برخه اخیستې. صادق رښتینی او نور تفصیل.
دا په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا سرتیری دي چې د جګړې لکو ته ترستنې دو مخ کې د خپل ځواک شودنی په موخه د سپکو او درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي. په دغه پوځي تمرینونو کې د پوځ هوایی، ځکنی، توپچی او ټانګي سرتیری برخه لري. کمانډو ځواکونو دغه پوځي تمرینات د کندهار د دامان ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې ترسره کړل. په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا قومندان جنرال عبدالسمد حکیمی وایي ځانګړو ځواکونو په جنوبي سیمو کې د مخامخ جګړې پر مهال وسلوال سخت ځپلی دي. جنرال حکیمی پوځي تمرینونو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونو دا مهال د لوی پوځي عملیاتو د ترسره کولو توان پیدا کړي.
نظری تعلیم او تربیه د پلان په اساس باندې کوو، بعد هغې نه د عملاً د یو تطبیقات مانور خپل تطبیقوو چې د خپل مسلکي سطح اظهارات معرفوي. د اوچت لوړوالي په خاطر باندې زموږ د پرسونل د عالي مورال او د حاکمیت صلاح او وسایط او تجهیزاتو باندې ښه او په جنګ په ډګر کې ډېر ښه دغه رول لوبولی شي.
د 215 ماتال کلی اردو د سلری ملي وا اړوند د کمانډو ځواکونو سرتیری عبدالله جګړې یزو لیکو ته ترستنېدو مخکې د سرتیرو لپاره دا ډول تمرینونه ډیر مهم بولي.
دا موږ 61 کوان لرو، 82 کوان لرو چې دا پیل دلته راوړی دي، او د سوپر ټکانو او نورې دغه شانتې بلاکاک او نورې نظامي تیاری موږ سره دلته په دې تمریناتو کې شمول لري. او زموږ تمرینات الحمدلله ښه په موفقانه مخکې روان دي، او الحمدلله کوم نوع مشکل نشته.
د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه داسې مهال د درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي چې څه موده مخکې افغان ځواکونو د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو د لوړې کچې پر یو شمېر مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړل.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاستئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 دوام کوي. د ترانسپورت وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د افغانستان لاره د یوې ورځې څخه بلې ته په شکېدو ده. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي مخکې له دې د افغانستان سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې یوازې له یو یا دوو ګاونډیو هیوادونو سره ټینګې وې، خو اوس دغه اړیکې پر پاکستان او ایران سربیره له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، آذربایجان او داسې نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو سره پراخې شوې او د صادراتي او وارداتي مالونو لېږد رالېږد پرې پیل شوی دی. د دغه وزارت وایاند حکمت الله قوانج د یک شنبه په ورځ په دیاله ازادي راډیو ته وویل
کوریدورهای زمینی کی انو که باز شد از
د موبایل کومه ورځ راهیسی چې زمکنی کوریدورونه خلاص شوی سم استفاده تر کیږي. کله چې زمونږ سوداګر وغواړي چې خپل مالونه له ایران نه تاجکستان ته ولېږدوي، د تورغونډۍ او اسلام قلعه له بندره افغانستان ته داخليږي او د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته تیریږي. لار خلاص شوی ده او افغانستان د اتصال حیثیت غوړه کړې ده. خاغلی قوانج وویل سموده مخکې د چابهار د بندر له لارې د هند غنم افغانستان ته ولېږدېدل، او په پام کې د چپلګ موده کې پرې د سوداګریزو مالونو لېږدېدل هم پیل شي. د قوانچ په خبره شمالي ګاونډي هوادونو ترکیه او حتی اروپאי هوادونو ته د لاجورد لاره د افغانستان او جنوبي اسیا د هوادونو د مالونو لیکدول د ترانزیت په برخه کې د افغان حکومت بل لاستراوړنه ده. د هم ویل سمو د مخکې د لاجورد لاره د افغانستان د تیر د سیستم په ذریعه د ایران او افغانستان مالونه تر اروپا پورې رسیدلی او په پام کې ده چې دغه مالونه دوهمه جوپه هم په نږدې ورځو کې ترسره شي. د ترانسپورت د وزارت چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان د ترانزیت لخه کېدو سره په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. هڅه مو وکړه د ځمکني ترانزیت د عوایدو په اړه د مالیې له وزارت معلومات ترلاسه کړو، خو دغه معلومات رانه کړل شول. د اقتصادي چارو پوه سعید الرحمن عمران د حکومت لخوا له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې شوي اقدامات کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې په دې برخه کې سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
یو ستونزه دا ده چې د عوایدو غیر قانوني راټولول دي. له دوهم نه ده چې د تجارانو لپاره دره هلته ستونزې دي چې په دغو بندرونو کې د دوی لپاره جوړېږي، دوی ځورول کېږي په بېلابېلو معنو. دوی نه هغه تسهیلات چې حکومت ورکېږي ورکول کېږي نه. پیچلي قوانین هم دي او دغه پیچلو قوانینو فساد ته لاره برابره کړې ده. چیرې حکومت په ټوله کې دغه برخې ته پام وکړي او د فساد لارې بندې کړي، تسهیلات هم نور زیات کړي، دا ډېر ښه خبر ده.
خاغلی عمران وای افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ټولو ښه لاره ده، او افغان حکومت دې د اقتصادي ودې لپاره دغه لارې ته ډېره توجه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې افغانستان به د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو څلور لارې واړوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
پورزګان کې دینی عالمانو له وسله ولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پولیو ضد واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د پیښې زیاتېدو اندېښنې پارولې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې دینی علماو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې تنکي ماشومان دي د ور کندیتنه غورځوي او خپل حق حقوق دی ورکړي. دوی د وسلوالو طالبانو دغه عمل په کلکو ټکو وغندي چې د پولیو د واکسین مخه یې نیولې ده. له ډلې مولوی حمدالله عبدالی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره جواز لري او کمپاین ته یې کور په کور اجازه ورکړي.
ولا تلقوا بأيديكم تاسو ما اچوي خپل ځانو نه خپل پلاسو الا تهلکا وکند ته د هلاک. نو کند د هلاک د مسلمانانو د پار نن خپل د بچان په حق داد چې د پولیو د واکسین سمناوي دی. خپل عیال کند ته د هلاک واچولی په ورځ د اخرت په الله رب العزت د د سره د دغه ابا او منع حساب. نو عذر می د علما کرام ته د ټول ته پر لیاز د خدای همکاری وکي.
لدی سره په ولایتي شورا کې د ورزګند خلکو استادو بیا پر خلکو ژغ وکړ چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی د غراز پر خلکو ژغ وکړ چې د واکسین په تطبیق کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
هلم د ټولو ورزګانیانو خپل هلم د ټولو ملت څخه دغه چې دغه اساس کې وزنې د غزان د نوروغي د ورستو ورکېدو لپاره دي هیڅ نه وخلانه لري.
دا فداسیال کې چې په دغه ولایت کې نن تر اتو میاشت ورسته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو یا ګزان ضد واکسین جماعت په جماعت پیل کیږي. دغه کمپاین نن د ورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید په ولایت مقام کې یو ماشوم ته په دوه ساس کې ورکولو پیل کړی. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان آغا میخیل ویل چې په دې کمپاین کې به 1,16,000 ماشومان د 1,416 رضاکارانو پر مټ واکسین سي.
ټول هغه ساحات چې هلته مسجدونه دي زموږ هغه په کلسترونو ویشلي دي. یعنی موږ غواړو د خپل ټول ټیم سره چې هغه ټارګټ چې موږ لرو 1,16,000 ماشومان چې هغه د 1,416 د زکرانو په واسطه د پولیو واکسین هر ماشوم ته هر مسجد ته چې دوه را انتقالیږي هغه ماشومان چې عمر د 15 کال نه کم وي او بلاخره تر نوزاد ماشوم پورې هغه بلاخره سره رسو.
روغتیایي مسولین دغه راز زیاتوي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي څو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اتو میاشتو کې وسلوالو طالبانو تر خپلو ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکول، چې له امله یې په تیر میلادي کال کې یوازې 14 د پولیو مثبت پیښې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
بلخوا په هلمند کې د پولیو پر ضد د واکسین نوې دوره پیل شوې ده. په دې ولایت کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. الیاس دایی راپور لري.
د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل به د نورو دورو په خلاف ډیرو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورسوي. که څه هم د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ د روغتیا د ریاست او طالبانو ترمنځ ستونزه په خپل ځای پاتې ده، خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي مجبور دي او د هرې ممکنې لارې باید دا ځل ماشومانو ته د پولیو د وژونکې ناروغۍ په ضد واکسین ورسوي.
نو زموږ کمپاینونه یا د واکسین پروګرام کې څه مشکلات وه، هر چا چې په دې کې د همکاري کړې ده او د دې پروګرام سره سپورټ کړی دی، موږ مننه جنې کو. کور ودان زموږ اوس په شپږو ولسوالیو کې مکمل واکسین دی، او دا نور ولسوالۍ چې سولې هغه کې بیا وروسته چې دا کمپین خلاص د شنبه په ورځ موږ پلان لرو چې هغه د پاره نفر چریم کو او کمپین شروع تقریبا 4,500 زموږ ټارګټ دی.
وړاندې تر دې نږدې 10 دورې د هلمند په یوازې 4 ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین تطبیق کېده، او په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې وي د وسلوالو طالبانو او د روغتیا د ریاست د مسؤلینو ترمنځ پر دې اختلاف چې واکسین دی کور په کور نه کیږي نه تطبیق کېده. که څه هم په هلمند کې د هغه ماشومانو شمیر چې تر 15 کلونو عمرونه کم دي نږدې 3 لکه تر رسیږي، خو بیا هم هر ځل د تطبیق پر ستراتیژي د اختلاف له امله 15 لکه ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه بې برخې پاتې کېدل. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل د سپین ژورو قومي مشرانو لخوا د ستراتیژي د ستونزې پر سر خبرې روانې دي. اما دوی توانېدلی دي چې حداقل یو شمېر هغه سیمو کې واکسین تطبیق کړي چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
بالا اتو میاشتونه یو ځل بیا موږ وتوانېدو چې د واکسین پروسه د سره شروع کړو. د هلمند ولسته معلوم دی چې د بیلابیلو عواملو له کبله د مخالفینو په ساحه کې واکسین چې پخوا کور په کور کېده بیا بند شو. اوس فعلاً دپاره بیا د خلکو مشرانو او نورو علماو د الو ځلو په نتیجه کې دوباره دغه واکسین شروع شو. چې زه د هلمندي ولس نه خواهش کوم چې خپل اولادونه دي چې د فلج په ضد مبارزه ده واکسین دپاره او آماده کی او ټول ګډ دغه کمپاین مختبو جو ترسو دغه سلور پیښې چې مونږ په تیر کال کې درلود یا په مخکې دور کې درلود چې بیا تکرار نشي.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل په یو شمېر هغه سیمو کې هم واکسین تطبیق کیږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دوی که څه هم مشخصې نه کړي، خو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې دورې نه هم ځینې ولسوالۍ پاته کیږي چې ډېر ژر به هلته په راتلونکې اونۍ کې د ماشومانو لپاره د پولیو په ضد د واکسین یو دوره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سطحه د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې جملې 4 په هلمند کې دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو ازادۍ راډیو ته خوږ یاست. او اوس به عصمت څاروان راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستیو خبرو او د هغو په نتیجه کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خپرې کړي دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خپریږي لیکلي چې دې خبرو هم هیلې غوړولي او هم اندېښنې پارولي. ورځپاڼه لیکي د چارو ځینې کتونکي خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژر وتل به په افغانستان کې یو وار بیا د کورنیو جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقه ته نږدې شوي، او دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښېني. دوی د قطر له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوځیانو د وتلو په شان په مهمو مسلو کې پرمختګ شوی دی. ورځپاڼه د قطر د خبرو په ارتباط د طالبانو خبرپاڼې ته هم اشاره کړې او لیکلی دي چې طالبانو هم منلی چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او نورو مسلو په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خپره کړې او ویلي ویلی دی چې دی خبرو د افغانستان د سولې هلی غوړولې دي. ورسپانې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو لړ مسئلو د موافقو یادونه کړې او لیکلي دي چې دا په نږدې دوو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقیقي هیلي پیدا کیږي. ورسپانې د افغانستان د چارو د یوه نظر خاوند ګریم سمیت په قول لیکلي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پای ته رسیدو پیل دی، خو لا هم دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. سپیت هم داراز ویلی چې د دې د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسالې شامل دي چې هغه اوربند له تروریزم سره مبارزه، د پوزیانو استل او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل سوی ضرب الاجل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اسرائیل او د لاتینې امریکا ځینو نورو هیوادونو خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی په رسمیت پیژندلی. ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ ښوولی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این ترک لخوا خبره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل
وټاکي.
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنا نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی او باید خپل ضرب الاجل برته واخلي. نیکولاس مادورو چې له 2013 کاله وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په څو راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه به په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت تو پیژنی. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخ مظاهره رهبری کړي او ځاني موقت ولسمشر اعلان کړي. 15 کلن خوان ګوایدو د شنبې پر ورځ د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلای وکړ. لومړی کار چې نن یې غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیسته. زموږ په هیواد کې د دیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندلی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتینې امریکا اکثرو هیوادونو ګوایدو په رسمیت وپیژند. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړ او ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس ښه دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ ښودلی. روسیې او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم روسیې وروسته رد کړه، خو داسې رپورټونه خپاره شول چې روسیې په وینزویلا کې د مظاهرو د ګواښ په خاطر له نیکولاس مادورو سره د مرستې لپاره خپل خصوصي امنیتي قراردادیان ورلېږلي دي. په وینزویلا کې مظاهرچیان چې شمیر یې د نیکولاس مادورو د پلویانو همره دی، له فساد، لوړې بیې او حکومت په تنګ دي او په تیرو څو کلونو کې مظاهرې کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان پوز ویلی چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې هم په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوز ویان پرون کړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي ویل هغه شزي تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له کبله دوه ملکي کسان وژل شوي. د هلمند چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یوه ښځه ده. د اسلامي دولت ډلې داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې دننه په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. په دې خبرونه کې مو په غزنی کې پر تعلیمي مسایلو راپور درلود، خو متاسفانه چې وخت ورته پاتې نه سو ورزو خوسته. په دې ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د خوراکي توکو میاشتنی مرستې بیرته پیل سي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نوي زیږیدیز کال لپاره د